ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو خو اړومبې د دې وخت خبرونه د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د اووه اربا ډالرو د پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوی دی او د ایران نوې ټاکل شوی ولسمشر ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه دی. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د غورزنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې سیاسي او ولسي مشران راټولوي چې د سیمې په امنیت او پښتنو ته په ورپېخو مسلو خبرې وکړي او د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ فعال ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړې پروند شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کلی کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر پالانو سربیره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ترمنځ د اووه اربا ډالرو پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوی دی. پرون د آی ایم ایف لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اووه دیرش میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. د آی ایم ایف پاکستان مشن مشر ناتن پورټر ته منسوب یو بیان کې ویل شوي چې د پاکستاني چارواکو او آی ایم ایف د ډلې ترمنځ د یو جامع پروګرام په اړه د کارمندانو په کچه موافقه شوې چې د پاکستان د فدرالي او صوبایي حکومتونو لخوا هم تایید شوې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د درې سوه لاریو د اوختو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون ویلي دي چې طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دې ستونزه خبرې کړې دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیانو دغه لارې د عارضي اجازت نامو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاسی کې ودرول شوې دي. افغان سوداګر وایي چې پاکستان وخت ناوخته د افغانستان د میوو په موسم کې په یوه او بل بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوختو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی دی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بیا اسناده افغان کډوالو جبري استل ودري. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې وخت کې کړې دي چې پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. اسلام آباد وایي چې د استوګنې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په هغه هیواد کې اوسېدلی شي خو د بې اسناده کډوالو ایستلو لړۍ به دوام لري. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه دی. نوموړي پرون د انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز کې په یو مقاله کې بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شوو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړې دي. مسعود پزشکیان تېر شنبه تر وخت مخکې ټاکنو په دویم پړاو کې د توندلارې کاندید سعید جلیلی په وړاندې بریا خپله کړې وه. او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلو به سبا ناوخته وشي. د اسپانیا او انګلینډ ملي ټیمونه به سبا د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په اولمپک سټوډیوم کې سره مخامخ شي. د سیمی فاینل په مرحله کې اسپانیا، فرانسې او انګلستان هالینډ ته ماتې ورکړې ده او فائنل ته وتلی دي. دغه مسابقې د جون میاشتې پر 14 پیل شوي دي چې 24 لوبډلې پکې شاملې وي او د جرمني په 10 ښارونو کې وشوې. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پختون ژغورنې غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له زندانه د سلو طالبانو خوشي کول یوه تېروتنه وه. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان وایي
آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا ووایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطي وه، دا په دې اوسته کیږي.
پاکستان او د ایم ایف کاري ډلې د $2 بلیون د پور لپاره یوه لوازنامه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنونکی وایي
د وفاقي حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاري وي او د نشکارۍ خو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاري دی.
سیمونه نن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. او زمونږ به موضوع تا او دا کې د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال باندې خبرې کوو. دا وخت را سره د اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستوري مو شوم په خیر؟ ډیر مننه جی. طاهر خان صاحب، د عدالتونو لخوا ډیرې زورورې فیصلې را روانې دي او د پاکستان سیاسي فضا چې ده نو هغه بیا ډیره راګرمه شوې ده. د دې عدت په مقدمه کې عمران خان صاحب کوم چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر دی او دغه میرمنې بشرا بیبی چې ده نو هغه بری کړل شوې ده. نو که لږ معلومات را تره کې په دې مقدمې په اړه. او بل دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر ویلي دي چې په کار ده چې نن عمران خان خوشی کړل شي. نو ستا مشته دغه د خوشی کېدو که نه؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول به ستاسو د پښتنې د اخري برخې ته لاړ شو. نو تر دې و خو نه عمران خان او نه بشرا بیبی خوشی کړی شوی دي. سره له دې چې شاوخوا درې ګنټې یا درې ساعته وړاندې د اسلام آباد یو عدالت د دواړو عدت نکاح کیس کې هغوی بری کړل، لیکن هغې خوشی شوي نه دي. د عمران خان او د بشرا بیبی وکیلانو د عدالت هغه لیکل شوی حکم هم جیل ته وړی دی، ځکه چې دا وخت عمران خان او د هغه میرمن هغه په اډیاله جیل کې دي، خو تر اوسه پورې دی خوشی شوی نه دي. او کله چې عدالت چې کوم جج دی افضل مجوکا هغه دا حکم هم کړی و که د دې خلاف نور کیسونه نه وي نو باید چې دی رها کړی شي. عمران خان خلاف چې کوم د وړاندې کیسونه وو په هغې کې یو کیس خو معطر شوی دی، په یو کې هغه بری شوی دی، او دا اخیرنی کیس وو چې په دې کې دی لکه د سزا موته شوی وه. دته او ښځې ته روان کال په فروری کې 5 کاله او 15 لاکه روپۍ جرمانه، لیکن عدالت اوس دغه سزا او دغه هر څه ختم کړي دي، لیکن هغه تر اوسه پورې رها شوی نه دی. البته تاسو چې اشاره وکړه د تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وی چې اوس د هغوی په جیل کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته او باید چې خوشی شي، لیکن سوره دې وړاندې د داخله چارو وزیر رانا سناولا ویلی وو چې د دوی بدا د حکومت بدا کوشش وی، یعنی کوم عمران خان عدالتونو لخوا رها هم شي، خوشی هم شي، کیسونه یو لحاظ سره ختم هم شي، خو دا دغه وینا وه چې دوی به کوشش کوي چې عمران خان جیل کې پاتې کړي. نو بهرحال هغه یو بیان وو. البته ګوهر علی خان دا خبره وکړه چې دا د عدت والا کیسم دی و چې دا سیاسي وو، او د پټکو د عمران خان د بدنامولو د پاره خبران د ضمانت د برایت او د دې بری کېدو د اعلان باوجود دواړه تر اوسه پورې خوشی شوی نه دی.
خجی زه ډیره مننه کوم تر خان صاحب د تازه معلوماتو د پاره او تاسو له خورز غواړم.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
پختون ژغورن غورزنګ مخکخ او شاعر ګلمن وزیر پرون اسد خیلو کې خاور ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې موقع د غورزنګ سیاسي او سماجی مشرانو یوې غونډې ته ویناوي هم وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل وینا کې وویل چې ډیره زربا یو لوی جرګه را بلل کیږي چې مخه د راتلونکي لپاره تګلارا ټاکل دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ولسی شاعر ګلمن وزیر د جولای په 12مه شمالي وزیرستان پلارانیټ ټوبي رزمک ډویژن اسد خیلو کې جنازه وشوه او هلته خاورې ته وسپارل شو. د وزیر د جنازې لپاره زرګونو خلکو قافلې راغلې وې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د ګڼو سیاسي ګوندونو سماجي او ولسی تحریکونو مشرانو د غلطه ویناوې وکړې. دوی وویل چې پښتانه به تر کومه جنازې پورته کوي. پخپل خاوره د امن او خوژوند لپاره باید ټول جرګه شو او یو شو. منظور پښتین وینا کې وویل چې غورزنګ پریکړه کړې چې زر لویه جرګه راغواړي. ټول پښتون قومي مشران سیاسي ګوندونه او د هرې طبقې خلک راغونډوي. د خپل راتلونکي لپاره سلا مشورې پس باید جرګه بیا د خپل راتلونکي یو پریکړه وکړي. د غورزنګ په وینا ګلمن د جولای په 9مه اسلام آباد کې د آزاد خان په نامه چې ورسره لس یا دولس نور کسان هم ول په سر په لرګیو وهلې وو چې د هغې پس پیمز روغتون کې بستر وو. او د جولای په 10مه د شپې ناوخته د غورزنګ مشر داغه د مړینې اعلان وکړ. آزاد دا وړ ور باندې لګېدلی تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ویناوالو وویل چې د ګلمن په وژنه تورن کسان لا هم نه دي گرفتار شوي او خلاص ګرځي. خو اسلام آباد پولیس بیا ویلي چې د وزیر مقدمه دایره کړې او پلاټن یې کړي. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر میا افتخار حسین وینا کې وویل چې شتمنه خاوره او خپل وسایل ورته دشمن ګرځېدلی خو مزاحمت بکړي او په خپل خاوره به آزاد ژوند کړي.
اے خدایا چې دولت دې راکول ټول مضبوط دشمنان درې نه راکول چې دا ټول دولت دې راکول نو ټول نه راوې دشمنان باندې نه راکول دا به نه راکوي دشمنان دا نه کوي دشمنان او دا به چې کوم دې نه غي پرې چې کوم دې سپورټران او دا به چې کوم دې ترې نه خلک اے پختنو ار سوق چی دی او پار دنی زمون د پلار دی که تاریخ اون گوا دے مون پا تاریخ پس ناس نیو خو مون دا پر پلار دی که دا تاریخ جون دے گو چی دا خواه زمون دا پتی و مون دا ازاد جون کے رو ار سرے چی ما بلان سا دی دو غلامی زمزنو بشو و خبلا زایی بچکنے مون دا تاب لا سکو.
د ګلمن وزیر غایبانه جنازې د خیبر پښتونخوا په ګڼو شارونو د بلوچستان په جنازېلو او کراچي کې هم وشوي چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی منلی دی چې لزندانه د تحریک طالبان پاکستان د سلو وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د ده په وینا هم دا وجه ده چې په ملک کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د اعظم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دې پریکړې پر ضد د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. بلخوا عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کوي چې د دوی په وینا باید له هغه چا سره احتساب وشي چې د ولس او پارلمان له مشورې پرته له وسلوالو ډلو سره خبرې کولې. تفصیل په دغه راپور کې اورو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 11مه د کورنیو چارو پاړه د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په کال 2021م کې لزندانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د سینیټر فیصل رحمان په مشرۍ د غونډې ته په وینا کې هاغلی نقوی زیاته کړه چې حکومت دا کار د حالاتو د خوالي په هیله کړی و، خو داسې ونه شول. په دغه اړه بیګا له اسلام آباد د مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل دا ښکاری چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د لا ګړندي کولو پلان جوړ کړی دی.
نن وزیر داخله دا ویلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت او سل د ٹی ٹی پی کم کېدیان چې نو هغه مونږ لري هکړو، نو دغه په وجه او سپورې بدمنی دا او ٹی ٹی پی چې دی کم اقدامات د حکومت طرف نه غستر شي او سیز فایر د پاره جنگ بندې د پاره او سپورې دغه نتیجه نه راخته او په پاکستان کې بدمنی او مکه د پی ٹی آئی حکومت کم فیصله چکړې او دغه ترهګرو آبادولو لپاره ترهګرو آبادولو په وجه ترهګری په پاکستان کې زیاته شوې ده. نو چارواکي دې ټایم ډېر زیات سنجیده لګي چې عزم استحکام به کیږي او فدا سے بنی چې خلک به بے کور کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د عزم استحکام په نامه د تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. یو شمیر سیاسي ګوندونو دا عملیات مسترد کړي او پر ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولسی تحریکونه هم راوچت شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان احسان الله خان وایي چې ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو تر ټولو لوی زیان پښتنو ته رسیدلی دی، نو باید د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چا چې د ولس د مشورې نه بغیر دغه کار کړی و.
دې کدا غلطیانې منی خپلې، نو د دې غلطیانو تر اوسه پورې زور خو پښتنو ته را رسیدلی دی. پښتانه وجلې شوي دي، پښتانه بې کوره کړې شوي دي، پښتانه د خپل کاروبار نه د روزګار نه محرومه کړې شوي دي. نو آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی و، نو دا غلطی وه، دا په دې اوس نه کیږي. ځکه موږ دوی ته دې ځل چې دوی د اپریشن اعلان کړی دی، یعنی پارلمان موجود دی او ستاسو کابینه اعلان کوي چې یاره موږ اپریشن کوو، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو تیره شوه کوم خپل خبره کوي چې دا غلطی وه، بیا یو بل کار داسې کوي، دې مطلب دا چې تاسو کې سنجیدګي نشته دی.
د سینیټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر شهادت آوان پوښتنه وکړه چې د عدالتي حراست لاندې بندیان د چا په حکم خوشی شوي وو. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان د خوشی شو غړیو د شناخت او پاغوی د لګیدلي تورونو په اړه هم پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په دغه اړه به په روان غونډو کې معلومات شریک کړي. د سیاسي او قانوني چارو یو شنون کې شبیر حسین ایڈوکیټ وایي چې ٹی ٹی پی سره مذاکرات کم سیاسي ګوند نه بلکې نېشنل سکیورټي کونسل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نخوي خبره په دغه قامي اداره بے باوري ده.
خو دې چې غلطي کړل، نو دا په نېشنل سکیورټي کونسل باندې د کمیټې باندې یو اعتماد دی، یو داغ دی. بابت مخکې یو پرده واغد چې کومه فیصله کړې ده چرا عیسائی لے کل ریکارڈنگ اجازت ہے ورکو نو دے تے بدی مسوال چ دے دے تک پاکستان نظر مان نی گوری دا ٹک تے دشگر دو سرا کومل کی مفاد کے مذاکرات کی گی نو بد خبر نہ چون کہ دا خدا سے زمون دے ملک بد قسمتی دے کوئی اخو عمل یو حکومت و عمل یو کل حکومت چن چی یو ادارے سربرے والی کل سربراہ چن چی نو کا خپی وچ دا 100% دے عوامو دے ملک دے پرخدا هغه بیا کنټینیو نه ساتي.
د چارو شنن کې وایي چې د ترهګرۍ او سغدریزه پرځد نېشنل اکشن پلان نه عملی کول د پارلیمان رائے او د اولس غوښتنې په پام کې ننیول او گاونډي هیوادونو سره د خ اړیکو نه ساتل په پاکستان کې د ترهګرۍ او سغدریزه لامل شوی دی. حکومت وایي چې د ازم استحکام په نامه عملیات به د استخباراتو پر اساس ترسره کیږي، د یوې خاص سیمې پورې به محدود نوي او خلک به نه بے کوره کوي. حکومت په دغه اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې تابعیا هم کړې ده، خو تر اوسه د دې نیټه نه ده اعلان کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت د ایم ایف یا پیسو د نړیوال صندوق سره د کارمندانو په کچه باندې یوه لوزنامه کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منظوري بعد ایم ایف اگزیکټیو بورډ ورکوي، او چې کله دغه وشي نو ایم ایف به پاکستان ته په اووه دیرش میاشتو کې اووه ارب ډالره قرض ورکوي. د قرض د دې پروګرام د لاندې به په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات کیږي، په خلکو به مالیه یا ټیکسونه زیاتیږي او د هغه ادارو نشکاری به کیږي چې حکومت ته تاوان رسی. په خلکو او د ملک په اقتصاد به د دې لوزنامې څه اغیز وي؟ له اسلام آباد د راشد خټک پر راپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ایم ایف د پروګرام مطابق په ملک کې اقتصادي اصلاحات کیږي او پر اتلونکو څو کلونو کې په دولتي ادارو د انرژي او اولسي معاشي سکتورونو کې د جوړښت اصلاحات رامنځته کیږي چې د ملک اقتصاد قوي شي. د ایم ایف د اعلامیې تر مخه پاکستان باید مالیاتي او د سرنې پالیسۍ ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او ټیکس یعنی د مالیه بنسټ پراخ کړي. په اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق له مشال رډیو ته وویل چې پاکستان سره د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه بل لار نه و، ځکه یې د ایم ایف غوښتنې لا پخوا منلې دي او بجټ یې د دوی په خوښه جوړ کړی دی. دا لوزنامه هسې تشریفاتي ده، ځکه چې پر ټولو کیسو موافقه د بجټ جوړېدو په مهال شوې وه.
نوګرانی خوراله او دا دقیقه د ټیکسیشن افیکټ او دا د دې موایدې ضرورت او د دې کار نور دې سره به ګرانی نه راځي، خو د هغه هغه امپیکټ چې راځي هغه به وي او دا ګرانی خو اوس هم کافي ده او نور په معیشت به د دې اثر پازیټیو وي، ځکه چونکې ډالر راځي بل د دې آی ایم ایف والو د ډالر قیمت دومره نه، خو دا داسې دی لکه تا له چې زه یو کلین سرټیفیکیټ درکم، یو لایسنس درکم چې تا ګاډی چلولی شي او بیا لاره کې تاسو قدرې نه چې تا سره لایسنس دی. نو دا مونته دا د سیو لایسنس شانتی د پاکستان د پر
د ایم ایف د شرطونو په حق له اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پو او د ډان ورسپانه خبريال خلک یعنی مشال ډیو ته وویل چې د درې کلن پروګرام تر مخه باید هر کال زیات ټیکسونه ولګول شي او د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي. لکه پرون چې د ایم ایف د لوزنامې د اعلان نه وړاندې د بجلی او د ګیس نرخونو د زیاتولو اعلان وشو، خو دې سره سره د خغه سرکاري ادارو نشکاري هم د پروګرام برخه ده، کوم چې په تاوان کې دي او ګټه نه کوي.
اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ کچھ 84-85 کمپنیاں ہیں جن کو پرائیویٹائز فوری طور کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
مستون زدارہ چھ باید دلگ در سلور اتی ادارو نچکری ہوشی او سمدستی ہوشی، خود دمرا دیر ادارے بسو کا اخلی زکر چھ زمانگ پرائیویٹ سیکٹر ہم دمرا مضبوط نلے چھ داد بوجھ اوچت کری او کسو کی اخلی ہم نندیر پارزانہ بایا بایا اخلی او کپا بہرانیانو یا خرسوی لکا سنگا چھ پخواب پی ٹی سی ایل او سو بینکونا بہرانیانو اخیستی انو خاغا سودا پا ڈالر روکے کی گی او ڈالر بدا ملک نہ باہر زی
فارن نیشنلز کے پاس ہے تو جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے وہ ہمیشہ ڈالر میں ہوتی ہے تو ڈالر کے اوپر بوجھ رہتا ہے.
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان دا اقتصادی اور پارلیمانی چارو رپورٹر طارق عزیز ہم وچ دا ایم ایف تلوزنامے سره په ملک کی گرانی زیات شي، خو که حکومت دا سرکاری درو خرسی کمی کړي نو پراتون کې وخت به اقتصاد خشي. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
آئی ایم ایف دا ویلی دی چې د پاکستان حکومت وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه دواړه زراعت کم ان خالص مدن دے پاغه و ټیکسیشن وی لگاوه په ټیکسیشن کې راشي. نو فعلا دا صوبو پدا کې دے او صوبو پدې باندې اتفاق کړی دے. صوبې چې کم دی کنه نو پاغه کې بعد سروسز خاص کر او بیا پائے کې تعلیم شو صحت شو نو دیو بخپل اخراجات پائے کې لک سیوا کوي. صوبو ته مطلب پائے کې دا یو ټارګټ دی ځکه چې دا د وفاق د دغه راغلی دا تلسمه یې ترمیم لاندې دا صوبو ته راغلی. د وفاقی حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاری وي او د نشکارې خو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاری دی.
دا یادونه ورته چې حکومت د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو نه علاوه په وړو دوکاندارانو هم د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او د تنخدار خلکو دپاره د ټیکس شرح هم زیاته کړې ده. د لوزنامې نه وړاندې د ایم ایف پلاوی د مرکزي حکومت نه علاوه د ټولو صوبایي حکومتونو سره هم بیل بیل مذاکرات کړي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
پرون د سپریم کورٹ لخوا د پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکیو ورکولو پریکړې وروسته یاد ګونتا تمه کیږي چې په سیاسي توګه ګټه ترلاسه شي او پوښتنه دارا ولاړیږي شاید دی په نتیجه کې به دوی اوس ته دی جوګشي چې د قانون سازۍ په عمل باندې خپل اغیز ولري ځکه چې د دې پریکړې نه وروسته به دوی ته د قومي او صوبایي اسمبلی او سربیره په سینټ کې هم شاوخوا تر لسو سو کې ترلاسه کېدو امکان دی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورٹ فل بینچ خپل پریکړه کې د پاکستان تحریک انصاف نه یوازې پارلیماني ګوند حیثیت پر ځای کړو بلکې دوی ته په 8 فروری شوې ټاکنو کې په ګټل شوې جنرال یا عامو څوکو د مخصوص سیټونو ورکولو امر هم کړی. دا چې دا ځانګړو څوکې به پاکستان تحریک انصاف ته چې مرکز کې د حکومت مخالف ډله ده ورته به په سینټ یا قومي اسمبلی کې څه خاص ګټه ورسوي او کنه او څومره څوکې به ترلاسه کړي. نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ علی وایي یو غټه ګټه دا چې پی ټی آی واپس پارلیمانی ګوند جوړ شو خو یې سینټ سیټونه به ورته دومره غټه ګټه ورنه کړی.
یو خو پاکستان تحریک انصاف ته سنی اتحاد کونسل نه واپس راووتل او د پاکستان تحریک انصاف په نوم بوس په قومي صوبایي اسمبلی او په سینټ کې موجود دی. دویمه خبره دا ده چې هغوی ته به په لوی کش باندې مخصوص نشستونه ملاو شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 145 ایوان دی او په دې کې به پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس تعداد 118 ته ورسي. په هغه کې به 21 زنانه او ورسره 4 اقلیت دلته ملاو شي. دغه رنګه به د قومي اسمبلی د خیبر پختونخوا نه 9 زنانه نورې پاکستان تحریک انصاف ته ملاو شي. د پنجاب او د سند او دغه ځایونو به هم ملاو شي.
د فبرورۍ ټول ټاکنو وړاندې پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند نه انتخاباتي نخه بیټ هم په دې بنیاد اخیستې وه چې دوی د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټۍ الیکشن د قانون سره سم نه وکړي چې په نتیجه کې دوی په آزاده توګه ټاکنې کړې وې. اوس د پارټۍ د دوی د نخې او الیکشن کمیشن سره د دوی د یو سیاسي ګوند په حیث رجسټریشن سه قانوني کړنلاره وي. نو پېښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد وایي چې سپریم کورټ د پریکړې مطابق پاکستان تحریک انصاف اوس یو پارلیماني سیاسي ګوند دی او الیکشن کمیشن او د دوی د نخې مسله جدا ده.
د پی ټی آی بدستور دا یو سیاسي پارټي دا اوس پاتې شو خبره ده چې سیمبل والا به سګي نو کستا سو یادي پی ټی آی ته دا آرډر شوی چې دا سوخ پل انټرا پارټي الیکشن نو هغه پی ټی آی درې ځل کړي دی خو هغه الیکشن کمیشن لا اکسپټ کړي نه دي. نو سیمبل والا ایشو تړلې ده انټرا پارٹی الیکشن سره. نو سیمبل والا خبره خو بس سبجیکٹ ٹو دا د چکل د الیکشن کمیشن د پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا لگے ایکسیپٹ کی نو سیمبل مسئلہ به بیا شو حل کیږي. خو فار د ٹائم بینگ د سمره انڈیپینڈنٹ کسان چې هغه په پی ٹی آئی کې شامل شي دی به پارٹی افیلیشن سرٹیفیکیٹ ور کوي پارٹی ٹکٹ به الیکشن سره جمع کوي او دا ټول پروسس به 15 روزو کې پوره کیږي.
د سپریم کورٹ لخوا پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص سوکو ورکولو جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نیشنل ګوند هم هرکلی کړی دی. د مرکزی حکومت د قانون او انصاف واقعي وزیر اعظم نذیر تارل د یادې پریکړې ورسته خپل خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په دې باب لبا د نظر رسانه درخواست دوی کوي خو د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ کې د اپیل په معاملې به خپل قانوني ماهرینو او کابینه سره د سلا پس ګام پورته کوي. خو ای پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص حکومت ملاویدل حکومت ته هیڅ خطر نه لري ځکه د دوی شمیر په پارلیمان کې پوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست.
اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
اوردن کو مشال ریڈیو دغه ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شي. د سره د روانې خبرونه نیمه تر رسیدلی او اوس راځو د دې وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. دا خبره نوموړي پرون د غورځنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته کړې ده. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ترمنځ د اووه ارب ډالرو پور لپاره د کارمندانو په کچا نوي تړون شوی دی. پرون د ایم ایف لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د اووه دیرش میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د درې سوه لاریو د اوختو مخه نیولې ده. سفارت پرون ویلي دي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دغه ستونزه خبرې کړې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري استل ودري. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته په تمه دی او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلوبه سبا ناوخته ترسره شي. اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدا اوس راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په غزې تړانګه کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په همدې حال کې په غزا کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. په غزا کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوې خو لا یې د پای ته رسېدو سرک نه تر سترګو کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرائیل د شنبه ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 298 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي یې شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په الماواسي ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل شوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد شوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
اوردن کو سوزو د افغانستان پلازمینه کابل ته چرته چی خاریان په ځنګړي ډول خزي له خاري ترانسپورت د ستونزو شکایت کوي. دی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر فعال دی، منظم نه دی، د کوچنی او خاري او ټیکسی موټرو چلون کې به لخپل ستونزو سره ټکوي. وایي چې د طالبانو د حکومت له خوا له محدودیتونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فیروزه عزیزی پراپور کیور.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې ازادي راډیو ته وویل
چې یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوي دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او که چیرې د هغوی سره کوم نارینه هم وي که هغه هلک وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره واوسیږي نو د هغې سره نه به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. د پام ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس په هغې نه به طالب کانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې یقین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنې او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینهوو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابا درې نفره شاته کښېني او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي راډیو ته وویل بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي که مخکې سیټ کې ښځه یوازې هم کېنول سي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کېږي. نوموړی وایي اوس د دوی کار ډیر خرابه سوی ځکه په خبره یې طالبان ان مخکې سیټ کې دوه نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي. هڅه وکړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه میوه او سبزیانو د ګمرکی تعرفې لوړول څخه د دوه ونیو په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د دې خونې یو مشر خانجان الکوزی او مشال لیډو ته ویلي دي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او دوی نن د پاکستان له کونسل سره پکتنه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. هم په دغه محل کې په اسلام آباد کې طالبان حکومت سفارت وایي پاکستان له افغانستانه تازه میوه او سبزیانو د 300 لاریو مخه نیولې ده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل اکسپان اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوې او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بیلابیلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډیر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولې تړلې. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې څو چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستانی چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لا ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپونو یا وظیفو درېما مرحله پیل کړې ده. دا اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی په خپل ایکس پانا کړې ده. د دې خبره پر روانو پینځو کلونو کې به په مرحله وار توګه سلور نیم زرا نورو افغان محصلینو ته همدا موقع ورکوي چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل د فرحات شینواری پراپور.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ د درېمې مرحله منظوري ورکړې. دوی لیکلي چې افغان محصلینو ته به په طبي او ټولنیزو علومو یعنی نیچرل او سوشل ساينسز شعبو کې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلي ورکړي. د اسلام آباد نیشنل یا کامی پونتون د ټکنالوژي شعبې وی ماسلې زرغونه منګل مشال ریډیو ته ویل
د پونتون دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل شوې او متاسفانه وایم چې افغان انجونو امیدونه له دې سره مړه وشول. خو واقعا بیا هم د ډېر خوشاله ځای دی چې په داسې تنګو شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان انجونو لاسنیوي وکړ او د علامه محمد اقبال د تعلیمي بورسونو د پروګرام په لاره چول سره دا امیدونه بیرته ژوندي او دا زمینه مکتب برابره کړه چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. او په دې برخه کې زما غوښتنه هم د پاکستان دولت د چیسی څخه همدا ده چې په راتلونکي کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
په پېښور کې د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
ډېر زیات د دې نه مطمئن یو خوشاله یو چې داسې اپورچونټي دوی موږ ته په ټایم باندې پرووایډ کوي. خو باید په دې کې زیاتواله راولي په دغه سکالرشپ کې اوراشي او د خپل سټډي کنټینیو وساتي.
عنایت الله مومند زیاتوي چې ځینې وختونو کې افغان محصلین د پاکستان ویزې په وخت باندې نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې په دې برخه کې هم ورته اساني پیدا کړل شي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وی چې دې پروګرام لاندې به په روانو پنځو کالو کې خواوشا څلور نیم زره افغان محصلینو ته موقع ورکړل شي چې دلته پرې وړیا تعلیم حاصل کړي. او دې پروګرام لاندې افغان محصلینو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټیوشن فیس او رهایش سهولت ورکولای شي او میاشتنی وظیفه هم ورته ملاویږي. پاکستان په لومړي وار په 2009 کې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام معرفي کړی و. پاکستانی چارواکو ویلي چې د علامه محمد اقبال سکالرشپ مقصد د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ اړیکې ښه کول او دوستانه تعلقات جوړول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالجونه خل جن کو دې سکولونو مها کا می دې لکه کم چوران دی وو
تان دی هلی
د هرې جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي دي، خو خلک وایي چې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی، خو ورسره یې د بجلی، ګیس او پیټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسیدونکي وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالی کال پیریدو پر مهال نوې مالیه لګې دی، خو اوس جر جر نوې ټیکسونه اعلانېږي. ګلایاس په دغه اړه تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاش کې ل 2.2 ارب روپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې دا چې په جون میاش کې وفاقي حکومت ل 3.5 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال ل 10.5 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پېټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانې سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور خار یو اوسیدونکي چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل ګرانې ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتله که نه نو که هغه به 2000 راتله نو اوس د هغې په ډبل لاړ. که د بجلۍ بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه ده. څونه بجلۍ نه څونه چې په ګینټو ګینټو بجلۍ لاړې شي خو نه بیلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکه پیشه کس لپاره خو دا ډېره سخته ده که نه. یا خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاش کې په خبره کړي رپورټ کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې څو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وکړه راتل نو شینه و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو است پیله و ډیر راتل اوس په اس کم شي دي تورو کې ارس خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي وی دا دې چې دا ګران دي پیله بچ په کم صاحب راتل هغه پیسې دبل وکړه ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډېره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي د چینی د اوړي دي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي همکې دغه سي ناس دي ورځ کې موږ هغه سي وټک دي چې کوم زموږ مخ دي یاره دی چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري دا کمه شوې ده. مخکې به زموږ تقریبا 50-60-70000 روپو پورې سیل کې به اوس چې دي 25-26-27-30 راغلی دغه ګرانې د وجې بل د ټیکسونو د وجې هر چیز باندې چې ټیکسو لګېدلو یعنې دې پورې چې 5 روپۍ کوم شیمپو دی هم باندې د ټیکسو لګولو نو حالانکه دوکان نه وباسي دوکاندار نه وباسي نو دغه د وجې زموږ د غوښنه بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پېښور ښار یو بل اوسیدونکي نور محمد هم وای ورستر بلې ګرانې زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې په بجټ کې ګرانې راتله اوس ارامه شي په موږ باندې د بجلی چې کوم دی ګرانې روانه ده ولې شانتي راخې شي وو آغا د الله نظر چې ماغه 2300 روپۍ 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې هغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړسکو چې چیردا شی 5 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پېښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولسته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولسته لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټی باندې ټیکسو لګاوه، په سکولونو باندې ټیکسو لګاوه، په ایجوکیشن ټیکسو لګاوه، په سیلري کلاس باندې ټیکسو لګاوه. خو بیا آی ایم ایف بل خوا ته دا نه وایي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کوې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وایي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډېرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا یې ډېره باراوړ چپه ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د سوابې پولیس وایي چې په ضلع کې په روانه میاشت کې د دریو خویندو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د جولای په 11مه یو کس د وادنه په انکار باندې درې خویندې وژلې دي. د دې مخکې د جولای په 9مه یو هلک او جینۍ د غیرت په نامه وژل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې ولې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟ د مشال ریډیو خبریال خالد نیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
سوابای کې د جولای په 11مه د وجلې شوی درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. 18 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د دیرویش کلنی سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړی وا چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دیوای چلوری دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومې نه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړی وا. د ښځو حقونو دپاره کارکوونکي تنظیم زوفاش مشری نوشین فاطمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې نوې ټکنالوژي د وجه هم د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي. دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولی شي.
زه کله کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن د چا نمبر پیدا کول هغه تصویر په سوشل میډیا چون په دې باندې کورونه وران شو مړی وشولو غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به د ځان خبر هم نه ویغه تصویر به بچا اغستې وی. دا هغه مو معیار دی چې مونږ په ټکنالوژي هضم کوونو مې نه پویګو په صحیح طریقې په استعمال نه پویګو مونږ اخلاق نه ته دلی خلک یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 15.5 کسان د غیرت په نامه وژلې شوې دي. که څه هم د غیرت په نامه د وژنې قانون موجود دی ولی بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو قومي کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت په نامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غداوی چې کله یو کس د غیرت په نوم باندې یو خزه مړ کوي نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافي نشته. د غیرت په نوم باندې چې یو خزه مړ کیږي هغه فساد فل ارض ډیکلیئر کو. هغه دا وی چې کله یو غیرت په نوم باندې خلک یو خزه مړ کی نو هغه کې به معافي نه کیږي. هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاغه باندې با ریاست فیصله کوي او د کی به معافي نه ولیان هغه نش معاف کوله.
د انساني حقوقو قومي کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي چې پکې 1855 سړي او نوري خزې دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2 سلنه خزی پس ناس شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بې عزتی د دې اجازه نشته. دا چې زمونږ دی خلکو دا رایجه کړې ده چې دا چرته ګډي بيزي دي او وادي به پلار یا رور په دې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي. بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجی د غیرت په نامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.